د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د خبرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پېښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان د 30,000 افغانانو د راستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې وزره 250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تای ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړې.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوي چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوامه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې شوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتنه په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. ته مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري ورزو زابل ولایت ته، هغه ولایت چې څاته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زد او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له 2 ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلې ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سیشن په ورځ 6 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوېستل سو چې مخ کې ساور کړی و.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو او کاري ټیمونو او ټول هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړ پوړي چارواکي انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابله ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زبل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته ساته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه محل چې موږ د خبري پوښښ لپاره د دې خونړۍ حادثې لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمې اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله سي دغه دوی برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلارې په د یوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ور اچوله راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله سي، دا اوسپینه برسیره بیا یو ټوکر اوارولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغې لوېدلې برمې د دې خونکارې برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله یې همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خلا اچولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنې پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي سکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې شوې وه، مازدیګر 4 بجې دې موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کار ولې په ټکنی ډول ډېر ورو روان وو؟
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد راخستل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې وو، ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېر ستونزمنه وه چې هغه کاچوغه بېخي نه راګرځېده د سکواچر. بله خبره دا وله چې یعنی د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې سي د بازار خبره دونه نه منله. د کلیوالو به تر دې راده پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکو هی وکو، هغه تخنیکي مسایل تر دې راده تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ چې هغلته مشپه ورته تیره کړله، له کندهار څخه ډېر کوي ماشینري راله، هغوی هم هڅه و تاب و تلاش وکړي او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ور ځوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنی د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکه هم ورکول شوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې عیني شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت شوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده هاده وداده هغه تخنیکي خبرو ته پاتې شوی نه وو، حرکت یې ورکړی و چې ماشوم د راکښلو خبره خو وپاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ورباندې را ځوړندو هغه لا پرې شوی وله.
د زابل یو محلي خبریال عیسا قلمیار و چې ساته یې د حیدر په نوم د یوه کوچني د لوېدو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښوولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره شوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي، او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه، نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای سي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندان کینت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال اسمت الله علیزی څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هغه بیخي په پراختیا کې ده. په دې چې موږ د اخیر واقعا چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وې، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګلی کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
خلیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان واوسي، کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دي هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخواني حالت کې دي او خپل نفر یې دي چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورو ول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخی یا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دا غو رول دی. دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راست دی، نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالي بنیا ورته برابرۍ، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه اسمت الله علیزی و چې په تېر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل شویو اسعاري زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریږدي. د اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینه و تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان و پولان کلام دولت
میشه. در افغانستان شاخوا 9.5 میلیارد دلار اثاری زیر می پولوی دیسکی کنگل شویدی چه 1 میلیارد با متحدی علتونو کدی. نوری اکثر به جرمنی، متحد عربی امارات و سویس کدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالر د ازادېدو پریکړه وکړه. خو وی ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به یې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سیشن بی پورز ویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړي روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوي دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یوه پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دیخوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 10,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلومات خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لار خپله کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغېزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبرې وکړي.
او د ساينس لنړۍ څخه مهم راپور دی چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابر چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر 1 ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت 2 برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به 1 ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مارغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د 2 برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر 2 پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنۍ د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 9 سپرلۍ وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت 3 برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنۍ چې بوم نومیږي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټک الوتکې پر جوړولو بوخته ده. د دغه شرکت له لوري جوړېدونکې تر ژغ چټک الوتکه S-1512 نومېږي. دا الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. دا الوتکه به د 13 سپرلیو لپاره وي او سرعت یې د ژغ څه باندې 1.5 برابره ته رسېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران خو ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي، خپله خلک مو خیر شوي دي، په وخت مریضان رارسي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي. هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روغتون د زیګون څنګه ته په 4 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 4 ساعتونو کې. اکثر اصل اتیا نفر مونږ مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږ د شپې 10 واقعې لرو، لکه 10 عملیاتونه لرو چې دا غړ دي، او نور نورمال ولادتونه 40-50 دومره. 10 مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پلخمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات لږ خراب وي، نور ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمېر خلکو چې د کندوز له بېلابېلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسېدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکترها خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد، نگذشته دکترها نبود، دوا ترمون نبود.
دلتر دکتران سرسی نو بخط و گد خلکو خدمت کوی. پخوا خلکو دون را روختی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چلا مالا با ایمین دو خپل زوند للاس آور کود، او خلق لگر نستونز و سر مخام خود. الحمدلله وز روختی خدمتو ندیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغانو خدمت کوی، مگ دیر خوشالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیرمحمد په نوم یو اوسېدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
همسرې ما مریض بود، خود دن روز از 4 بجې از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. والا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون مې له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوسې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي، او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسېدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په نورستان کې بڼوال او چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بڼوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تېرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلی دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توجه شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاوه چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تېرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګي چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټین سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کړي وایي د ازادي راډیو سره زما دا خواهش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
ته
د نیټ بی چې دی دا باید نه کې راکښته شي. اوس یو جی پی نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ نو دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بی راکښته شي نه کې سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی، یو مواد هم نه دی، لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 500 سدی کلدار یې له کړي دي، دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي. نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ دا ولې دونه ګران دی؟ ولې ډالر پورته دی؟ ولې ډالر کښته څه نه اوس دی؟ ولې دومره ګران یې کوي؟
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له همکارانو مننه. په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي. د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 9 فبراير میاشتې 13. د خبرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پېښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولس مشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ. د سیمې په اړه یو خبر راخلو. پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر ووژه. پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهار متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وخت وژل سو چې ښوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو. څو عیني شاهدانو ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې له یوه لاروي څخه بکس وتښتوي، خو اطهار متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست. ځینو بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غوښتل چې له متین څخه غلا وکړي. دا موټر سایکل خلکو نیولی خو برید کوونکي تښتېدلی دي. د افغانستان د فوټسال تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل. احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله، خو افغانستان چې یو سیالي بایللی او درې غټلی وی دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملی فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکولې نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد.
افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
ومردل چې د افغانستان د فوټسال تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورېدلی سئ چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ سوی او ستاسو پر بېلابېلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ سوي دي.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اورېدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې ګڼو اورېدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغې پریکړې پیغامونه راته پریښي چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه یې کړې ده. بایدن ویلي د کنګل شویو 2 میلیارد ډالرو له ډلې نیمایي ازادوي او نوره به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د 12مې پیښو د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسېدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو 2 میلیارد ډالرو له ډلې به نیمایي ازادوي او نوره به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو قضایي دعوه پای ته نه وي رسېدلې. دې پریکړې پراخ غبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي که بایدن خپله دا پریکړه بیرته وانخلي دوی به له متحده ایالاتونو سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اورېدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خوز باک ولسوالۍ خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جو نه مرچوه غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مر مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عریف ځای ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د ځای رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. درسنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده. او دا بهامنې نه جوړوي، دا امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی وو، نه هغه ورغلی وو. دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بهانه جوړه کړله. وسلام.
$9 میلیارد ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو، د محکومو خلکو، دا د دا ته حق نه لري. یا د 12 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راځي. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودون بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بې ګناه مړه کړل. الیاز دی خدایا، صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته ستوم. اول خو تر ټولو له مخې ازادۍ راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم. او بیا د امریکا په رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را آزادې کړه. دا 9 میلیارده دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی. د امریکایانو راوسته یو پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی یو پخواني رژیم خور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړې؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د هغو کسانو په نفع باندې چې درخواست کوي چې دوی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو شکل مخکې وشول نو د هغو د غرامت دپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد هم په رسمیت وپېژني دوی له انزوانه نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه پر ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي، هغه ورکوي. ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي، تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 12 کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې یو اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي. اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستې باید بنا دي. څوک خارجي مرستې ونیشي، حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کیږي، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیشتره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژني.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئلے دلتا موجود دی یا دو دو امکان موجود دی یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنه چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي کومکونه د افغانستان ته راځي ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا دی چې دوی ودرېږي په خپله ایدیالوژي د خپلې ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي په یو قوم یې کوي او لبل خو په القاعده یې کوي په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي افغانستان بیا بحران راځي او بیا ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پریښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي چاته نه رسېږي چاته نه رسېږي د مختلف سل کوره دي اتو کورو ته مرسته ورکړي ده او پنځه ویشت مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي؟ نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکړه سب چې دوی له ځانه سره پنځه ویشت کورنۍ که په سلو کې نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کم ورته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنا فاتې دی دا د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړه لشي او د مونږ په حق دی بل چاته مور کولای کیږي دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. والسلام.
رادیو هغه دا په افغانستان په هر کونکو کې اوریدل کیږي او خاص کر کې آزادې رادیو کارکونکو ته سلامونه او نه احترامات. اوبایتی حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم اسپیشل باډی ګاردان ورکی ځکه چې دی په کلو کلو کې وګرځي او ذخیرې ولسوالۍ کې الحمدلله یو لسنو ویان ټاکلی ما خیریه ویان په توګه چې د پنځو کلو موږ تذکیري جمع کړي. لهذا ننګرهار ولایت مقام نه دا خواهش لرو چې دوی موږ سره همکاري وکړي او ډبل یو سي موسسه دې ولیږي زموږ عریضې تیار لیکل شوي دي، فوټوکاپیانې موجودې دي، ګوتې لګولې دي. دې کې تقریبا اعلی فیصد چې دا ښځې دي او هغه ښځې دي چې په اردو کې څه شی دان شوي دي او خاوندانې شی دان شوي دي، سرپرسته پاتې دي. نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي او د خیری ولسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زور کلی دی، دې په چارقلا ده، مرکزي خلاټک دی، ملک کلی دی، فورم کلی دی، د دې عریضي موږ جمع کړي دي، فوټو کاپیانې لګېدلې دي، د علماو شورا ټاپې هم لګېدلې دي، علماو شورا زه تایید کړی یم. والسلام.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لطیف الله میرزای یم. زما هیله دغه ده چې دغه خویندې کومې خویندې چې غټه لري شوې دي خارج ته، نو دوی د یو سمه وخت د افغانستان نوی حکومت پرېږدي په قراره چې دوی خپل پلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. روزانه درې ورځې مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلې ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکلیف، بچي مې د ولږې د سره مخ تورن دي، خبره دا د ولږې نه وژغورئ تاسو. ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ دا غږ واورئ دا خبره، مونږ سره زر تر زره کومک وکړئ چې زما بچي مړ کېږي د ولږې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته، خاوند مې ملا تکلیف لري، معیوبه دی. خیر ده، زمونږ خواست تاسو ومنئ، زما بچي د ولږې نه کېږي. مونږ زر تر زره زما د بچو مخنیوی وکړئ. د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي، یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي. زما دا خاون مې خاطه یو راځي کار مزدوري نشته دی، مونږ اخر څه وکړو؟ مونږ کوم طرف ته لاړو؟ تاسو زمونږ غږ پورته کوئ خو مونږ سره هېڅ کومک نه کوئ، مرسته نه کېږي. او هغه خبر دا زمونږ غږ زر تر زره پورته کوي، مونږ سره اړیکه وساتئ همدې نمبر ته. امون تزر تزر زنگو وقتی چیز ما بچی دیر دولگو تند سرمخ دی هیلا کم چی تاسو مون سرم راستا وکی اوارا خبره اوستا منو خین دورون نزما بیم دا خواست دا غطور سر تاسو نهیلا خواست لری چی مون سر زر تزر کمک وکی او مونگا هیلا من دی چی تاسو مون سر کمک وکی زر تزر دی اری کتا بیر تا مون جواب را کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی سر مشران مجاهدین او ترون مسولین پورې ورسی. زموږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس ارڅ څه پاتې دي. زه هیله کوم سر مشران پورې زموږ پیغام ورسی د تاریخ بند.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوریدونکو، تاسو خبر یې چې آزادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري، کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کېدای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوی په لړ کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پوهنځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړی او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دی وایي ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. لده میو پختل چواله دای خپل ژوند بریالای بولی.
تاسو ته سر درنو علیکم ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم ده او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ترسره کړي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوي ولري او له ستونزو سره مخ نه شي، د بل له احتیاج خلاص شي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره، زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړي، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې هدف مې دا و. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کښې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کښې پاتې شم او دغه څلور کلونه د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم، یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی، د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کښې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مسې ته یو بس تلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. د هغې مسې سره مصروفه شوم، تقریبا څه ناڅه څه کم یو کال مې د هغې مسې سره کار وکړی. او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کښې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده، هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لورې کېده، هغه په کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یو بل ملګری سره په شراکت لبنیات په فعال کړي دي په خلاص کې. نو
بله عمری صاحب په همدې خبرې وکړو، اکثر ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي، څنګه مزله وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یی او بیا بې وظیفې سولی، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړي؟
کله ما ته له لاسه ورکړه څه نا څه منفي تاثیرات وو، ما ته یعنی خوشنونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې مونږ تر لسان کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلک خدمت وکړو. څه نا څه سخته وایي، څه نا څه تشویش ور سره، خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې دا د خپل یو مرض او ناروغي ده، او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یو مؤسسې سره کار وکړي، په یو اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوي چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې، او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړي چې هم د کورنۍ نفقات او هم خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر را سره پیدا شو، که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنې اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، یو ښار دی، برخې په کچه، یو بل ملګری
یعنې همدغه وور دکان. عمری صاحب، همدغه وور دکان یا په ډېرو کمو پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیاتو شروع کړ، اوس څنګه ده ورځنی عاید څنګه ده، او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده، په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دوکان کرایه هم راباندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال فروانه کوي، موږ به حوصله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څه ناڅه دا کاروبار، تر څو چې دا وده کوي خلکو تر خلک ورسره بلدیږي او راځي، خو زموږ د توقع برخلاف، برعکس زما د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړه، زموږ د توقع برخلاف، د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو، هغه کرایه سو، هغه ورځني لګښتونه سو، هغه ایستلي وو، یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه، او اوسنی حالت چې وارزو یعنی داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه ورته راکولی شي. وظیفه چې 40,000 افغانۍ یا 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم، ډېرې پیسې پکې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. نو په اوایلو کې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نښه کې وایي، ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نشته، ته نه شي کولی چې په دنده کې مثلا طبعاً د میاشتې 50,000 10,000 پورې معاش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې؟ خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته، او کله چې مې دا کاروبار پیل کړي اوس لیله الحمد ښه په واده هم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم شو، کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله کور ودان عمری صاحب، او وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري، خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي؟
بله زما ځوانانو ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی خپل نوي څه تجربه کوي، یعنې که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني، او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي، د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسیدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکراروو: 00422
یولس سلرویشت یوسلو پینزلس
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2415. شمېره بیا وایم 00422111 2415.